دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجی دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاستویم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه دا پاکستان وزیر اعظم نن د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو غونډه ورپلل. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرټرانو ترمنځ نن کېدونکو خبرې ځنډول شوې دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره ویني. د خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټه یو غړي شهاجي شاجګل افریدي مشال راډیو ته وکړه. د ویل نننۍ غونډه 11 بجې پیلېږي چې پکې به وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړولو تور پورې کوي چې حکومت ردوی. په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبا اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي. د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړ چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته بدله کړل شوې ده. خو د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکي وي ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سختریزي ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د نوي دلی خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځنو وسلوالو نیولو اعلان وکړ. خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ هم تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. البته د مشخصه نیټه ونه ښوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې وه هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې د حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ وویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرټرانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره وویني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل او ورته وویل چې د ده حکومت روانه اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. میان وایي اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحرک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي A-9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیري تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیاره A-29 بالی ثابت ماری بویست البته تیارات جنگی سا
دیوائی چلور A-9 الوتکی چه هیلیکاپتر ندی بلکه جنگی الوتکی دی داد کابل هوایی دگر تا انتقالی کی.
تیره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د کانګرس د امریکا کانګرس له یو پلاوي سره د لیدو پر وخت له هغوی د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگي هیلیکاپټرې ورکړې وې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردیو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی.
موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری ویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د یادونه وکړه چې ایران د فارس خلیج په ګردو پاچاهیو کې د شیعهګانو نارامۍ ته لمن وهي، خو ایران تل له دې توره انکار کړی. څو ورځې مخکې په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکولو په غبرګون په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تیره ورځ دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایاتو د لیدو نیټه وټاکله. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل، تر دې مخکې د چهار شنبې یا شورو پر ورځ ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په ټلیفون خبرې کړې وې. بیان وایي، د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خبرو کې د شام بحران او اوکراین جګړې هواری لارو تعین ته دوام ورکړ. بیګا په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی هم د کیری او لاوروف راتلونکو غونډې تصدیق وکړه. ویل امریکا د شام په جګړه کې د روسیې پر ټاکټیکونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ویل کیری یو ځل بیا د روسیې او شامی رژیم ځواکونو لخوا پر روسي وګړو د حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس مغ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم نن د کاشغر گوادر لار پاړه د پارلیماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي. په پیښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپلو ځمکو له پرېښودو انکار کړی.
پلار نیکم دلته پیدا دی، مور او پلار اب پریدو، قبرونه دلته دی، اجرې مشته، کورونه مشته، اب سکم دا پریدو.
افغان ولسمشر له طالبانو سره خبرو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې.
زه د غصب تحمل نه لرم، لس د ټولو غاصبینو واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله.
د ولسمشر غنی تر دې امر وروسته په ننګرهار کې چارواکو د ځمکو نیونکو پر ضد اقدامات کړي. او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په افغانستان کې د رهبرۍ په برخه کې د ځوانانو روزنې یو پروګرام موضوع څېړلې.
یو حسم دا چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ورزده کړي.
له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه له پارلیماني مشرانو سره ویني. دا خبره نن د اقتصادی لار پاړه د پارلیماني کمیټي یو غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال راډیو ته وکړه. د ویل نن نه غونډه یو لس بجې پیلېږي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پی کیا چین پاکستان اقتصادي راهدارې د پاره جوړ کړې شوې پارلیماني کمیټې یو غړي حاجی شاجی ګل وینا وا په یاده منصوبه پرون د زیارت پورس د چیرمن مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې ویل شو د غلړ کې ټولې ګیلې او اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوې دي او هغه په خپل نن د جمعې پورس ټولو پارلیماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
د اجلاس دی په 11 بجې په پی ایم هاوس کې او راتن اقبال په بریفینګ ورکوي. خو سی پی په حواله زمون پرون میٹنگ وشو کہ حسن اقبال ہم کے خواجہ صاد رفیق ہم حسن اقبال سی پیک مان میں بریفنگ رکھو اور خواجہ صاد رفیق پہ ایبل وان اور پر ریلوے چکم ریبلیٹیشن دے ریلوے لائن چکم سپیڈ تے زدو دے پر کم ریبلیٹیشن کے پاغا باند بریفنگ
کو ذکر دا چ پ اقتصادی راہدارے کوٹا اسلام آباد او پیخور کے وقت پ وقت مختلف سیاسی جماعتوں او مدنی ٹولن لخوا ٹولگوندی زغنڈے او لاریونوں ہم شوی دی او دے رستیو کے اسلام آباد کے د چین سفارت خانه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت ته پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی. د زده کوونکو تیر ورځ په یو غونډه کې مشال راډیو ته ویل، د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2013 زیږیز کال بشپړیږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته اړتیا لري. نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو ګواښ وکړ چې که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به یې زخت مخالفت وکړي. شبیر جان معلومات راکوي.
زده کوونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامک کوریډور دی، خو دا پنجاب چاینا اکنامک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګورئ نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو، او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې څه خاص دغه شته. نو که دلته دا انډستری زون زو دا دومره دغه وچلید نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان دی.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده، او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي، او ډېر زر به دوی مرکزی قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی، زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته به وایي چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خوارې نو مونږ به خوارو. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
دا چې د سپومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه زده کوونکو په مرکزی حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي، او کچره داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسنګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو له پروژې اغېزمنېدونکي خلک وایي دوی به په هیڅ صورت خپلې ځمکې او کورونه پرې نږدي. تېره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د ریګي سپیرسنګ او شاهي سیمو اوسیدونکو ګډون وکړ. دغه سیمې دي چې پکې څو میاشتې مخکې د ډی ایچ ای په نوم د نویو ودانیو جوړولو پروژې اعلان شوی وو. د سیمو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل دوی له لسیزو راهیسې هلته اوسي، هدیره لري او زراعتي ځمکې لري چې ورڅخه کور ته ډوډۍ پیدا کوي. د ډی ایچ ای منتظمانو یا د پېښور انتظامیې د دغه خلکو څرګندونو په اړه لاس نه دي ویلي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
پېښور کې جوړېدونکو ډیفنس هاوسنګ اتارټي په نوم د خارګوټي د اغېزمنکېدونکو اولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابع کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسنګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي، او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګیری اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خبره کړی نه خبر کړی زمون ملکیت ته پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار هغه پریدو قبرونه دلته دي، اجرم شته، کورونه شته، هغه څه کوو دا به پریدو او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسیدونکي حاجی سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي، او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جربه ځمکه څنګه گزاره په هم ځداره کیږي، دې باندې موږ څلور کسان تقسیم یو، څلور څلور جربه رو رسېدلی دی. دا ځمکه خو موږ لاول په اله اسانه پرېږدو نو او نه خرڅو، او که کله را باندې دې زورور شول نو موږ بیا در مرګه پورې به موږ ته ځان وړاندې کړو، ځان به مړ کړو، ځمکه بیا دې شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسیدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې مشال ریډیو ته وویل چې دی هم د ډی ایچ ای لپاره خپل مځکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا یم که موږ غم نه کړ خبره د نازکه، او زه نه خرڅو مځمکه. پښتونه خبردار شه، د خو برا بیدار شه، د پلار نیکه دا نه خبره ده تا نه شورکه، او زه نه خرڅو مځمکه. او شاه اورېږي ډیر دې سپیرسنګ د سره تیر دی، خبر در کوم په سپیرسنګ کې سودا مکه. او زنه خرسو مزمکا او زمون زمکا دا بادا دا نچه غیر بادا قانون کرا تا پڑی بیا با مونگ سر سکا او زنه خرسو مزمکا
دا غنده دا گدونوالو ویناوا چه کچره دا ریگی سپیر سنگ او شاهی پمزکا دا دیچه خارگوٹ جوڑ کلی شی نو لیو لاک سخزیات عبادی با پکڑا کولو مجبور شی او دا داغی اولس دا کر کرونده پا زرگونو جره بمزکا با هم زایا شی دور وز اولانده صوبائی حکومت شاڑ مزکی دا کر کرونده جوگ جوڑولو لپارا نوی پالیسی هم اعلان کرده دا زلان یوسفزای مشال ریڈیو پیخور
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د دوی نوکرۍ دې پخې کړي. د استادانو تېر ورځ په پیښور کې د یوې مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته حکومت دوی ته د اوړي چھټیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوث معلومات راکوي.
په پیښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو ځینی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
چوټینو تنخواه دا اغم زمنګ نشدا خو یو ډیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ایچ ڈی پورې چې کوم دی کسان 21 22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن وکي وغه باوجود هم دوی رګور رایس کوي نه نو دا کوم دی د یو تعلیم یافته سړی تزهیک دی بیزتی دا دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کاندیډیټ ارتیس ور کړی دی او 800 پکې چې کوم دی 830 لک بګ دینه ویډر سره چې کوم دی پکې شوی دی دوی اغم چې کوم دی پرمننت کوي نه.
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکي یوې استاذی ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکرۍ ته مستقل حیثیت نه دی ورکړي.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږه پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو. مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو مې په ژوندګي کې نو لیدلې نو اوس می ولی دلې نه بجلیش ته نو بش ته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت یو او مونږ نه دین چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جنا آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو. لکه
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځې کړی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د قبایلی سیمې خیبر باړی ته ستانه شوي کډوال وایي په سیمه کې بیلابیلو ناروغۍ خپرې شوي دي چې پکې یوه هم لشمنایسس یا په عامه ژبه لشمینیا ده. د خلکو مشال راډیو ته ویل داسې اسانتیاوې نه لري چې د ناروغۍ مخنیوي ستنې ووهي. لشمنایسس یا لشمینیا د ځینو داسې ماشو له چیچلو خپرېږي چې پکې د دې ناروغۍ جراثیم موجود وي. د دې ناروغۍ له کبله پر پوستکي یا جلد دانې پیدا کیږي او بیا وروسته یې داغونه پاتې کیږي. د دې ناروغۍ یو شمېر قسمونه دي چې ځینې یې وژونکي هم دي. باړی ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت د دې ناروغۍ خپرېدو مخه ونیسي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی باړی تاستان شوی کډوال وای هلتا و بای مرزونه مخ په خوري دو دی چې نن سبا په زیاتر ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. دوی وای باړی تاستان شول خود صحت اسانتیاوی نه لري او حکومت لپاره دا چې د دوغه و بای ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادی مرکزونه ورته فعال کړي. په دې حق له د باړی کمرخیل سیمې او مشر خیال متشا پردای مشال ریډیو توای
کمرشل بوزګړو ته وی دا د ډېر لري پرتاو د بورینا تقریبا د کوسینا 80 کیلومتر لري پرتاو لوکادو او په دغه کمې کړه چې واپس تلیری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډیر مشکلات چې مو په خپل ولې دل داسې مسومان چې راو اصل چې له خپل په پولیسو او په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره ډیر بیماری وو پکې
او د باډی ملک دین خیل یو تن عبد الواحد د پردی په دی اړه وای
او د تروسه پورې حکومت په طرفه کې لا هیڅ داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبائی مرزونه دی یا لکه ملیریا شو یا هیز کولرا شو هیز شو یا نور داسې ځینو د دې څخه بندوبست لا فعال زموږ په علاقې کې نشته دی. د پاره د صحت لږ سہولت هم نشته دی.
په باډه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په حق له مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن سلمون په دې باندې خبره وکړه چې هغه فوري سر باندې د دې هغه صدارو کوشي او د دې فوري سر باندې اقدامات دې لپاره وشي چې خلکو له سہولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي. په موقع باندې دا خو کوم نوی ویلیم د حکومت خپلې ذمہواري دي چې کوم علاقې له کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادي سیزونه دا صحت والا هسپتال شو دا سکولونه شول دا خو ضروري سیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغو دپاره تیاري وشي.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ننګرهار ولایتي او امنیتي چارواکي وایي د دولتي ځمکو نیونکو پر ضد یې اقدامات پیل کړي. چارواکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل دا ګامونه یې د ولسمشر اشرف غني تر امر وروسته اخیستي دي. د تېرې اتوار یا یکشنبې پر ورځ غني ننګرهار ته د سفر پر وخت پر چارواکو غږ وکړ چې د ځمکو نیونکو پر ضد اقدامات وکړي او ټول نیول شوي ځمکې دې خلاصې کړي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قماندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو
مقمندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی شیرزاد صاحب زه د غصب تحمل نه لرم. لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالتما رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 25 هکتاره ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و یو مهم کس د هغو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیوم کال کې غصب کړی و هغه هم نیولی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړۍ ته پری نږدي.
هغه کسان چې واقع غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې. نه دا چې یو چا خپل کور د پاره یو بیسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي د هغې نوم بدیږي او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې د هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې ښارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون بچا غړې د هرې پنځشنبه پر ورځ پر ژوندې بڼا پر څلورو، د جمعې پر سحر پر لسنیمو او د اتوار پر ورځ پر دونیمو بجو په تکراری بڼا لا مشال رادیو.
دغه نوې خبرونه چې هارون بچا غړې نومیږي د مدرته د مشال رادیو شپږمې کلیزې په مناسبت راوړې ده. ځکه چې نن د مشال رادیو جوړېدو او لومړی خبرونې شپږ کاله پوره شول. په دې اړه باندې موږ بیلابیلې نوې خبرونې تاسو ته راوړې دي چې هغه به درته خپرېږي. د لکې مروت، جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو اوسېدونکي او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال رادیو ته مبارکۍ راستولې دي چې منندوی یو. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د سولی پښتونخوا سیمې لکی مروت، نیمه قبایلي سیمه درازنده او د سولی وزیرستان اوسېدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلي سیمې په حوالے سره سرنګ شمیري. په دغه حوالے سره د نیمه قبایلي سیمې درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
د مشال ریډیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته او نمایندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې الله تعالی مبارکی وے. د مشال ریډیو خدمت کم د قبایلو د پښتنو د دنیا له ګټ ګټ ځاخه د غره په چوکو باندې ګرځېدون کې شپانه او پاوار کې تعلیم یافته ځوانان چې کم تکري او کم معلومات له مشال ریډیو کوي داسې خدمت وی میډیا هم ګروپ نه دی کړی.
بادام ګل مسعود زیاتوي،
مشال ریډیو په وسیله باندې کوم شعور او کوم آگاهي او کوم علم او کوم انفارمیشن
مبارکباد
وایم. مشال ریڈیو د پښتنو آواز دے، لکی مروت آواز دے، قبائلی علاقو آواز دے. مشال ریڈیو داسې ریڈیو دے چې د پښتنو موږ خویندو موږ ورونو موږ مشرانو موږ کشرانو آواز پورته کو.
د مشال ریڈیو دغه اوریدونکو یله جوا تکړه چې مشال ریډیو با ټوله پښتونخوا خصوصا قبایلیون او قبایلی سیما د انډیا سره په دغه رنگ یاد ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، د سیلاب مسعود په رپورټ کې مو د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په مناسبت د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو مشرانو څرګندونې واورېدې. د جنوبي وزیرستان پنځه کلنې اناشه مسعود د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویل دی چې د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
پنځه کلنا اناشا مسعود د سولی وزیرستان لداخ سدون کې دا وخت په ډیر اسماعیل خان کښې پنډېږي. د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په حوالے سره اناشا مسعود سویایی واروی زنې.
د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په حوالے سره د مشال ریډیو ته مرخصه کای ورکاوه. دا یو وړیکی نظم د مشال ریډیو د غیر ریډیو په نوم کاوه. مشال کتاب سوجی قلم ماتی جی اغادی اغادی دغرک پسوکے مشال بالی جی چیارے ڈانگی جی غم پاسو کاشی امن براشی مشال بالی جی.
اناشا مسعود دا دعا چ خدایا امن راوالے میژ خپل وزیرستان تا واپس بوزے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا خود دا جنوبی وزیرستان وڑا ماشوم و پینز کلنا اناشا مسعود چې پیغام راستولے د سیلاب مسعود پر رپورٹ کی مواورید. د اورگزی په نوم باندې یو کس د مشال ریڈیو د پیغامونو سب تو ان کی ماشین کی او پیغام پری خدے رازے چتا ہم اور
السلام علیکم، زل محمد اور رضائی خبر کوم. مشال ریڈیو پندرسم تاریخ دس پگا میں کلی دی مبارکی ہوتا ہوا ہے ماں داد بھر کہوں ماں کیا چھوٹی ہمارے یاری پروگرام نے دی لکا سلام پختونخوا کی پروانی ڈاکٹر پروگرام روختیا و درملنا مزاحیہ پروگرام پام کا ہرا گھڑی پکڑی خبرونو خپرونه ډېرې په تند سره د خلکو غوږونو ته رسي. ستونزې او سرکار د کرښې په غاړه ډېر ښه پروګرام دی. د هارون بچا صاحب د سندرو خپرونه ډېره په زړه خپرونه ده، خو لږ پام مو دې اړخ ته راګرځوم چې په ادبي پروګرامونو کې حساب پکار دی. په هره هفته کې یو وار بری پښتونخوا ته او یو وار کوزي پښتونخوا شاعرانو ته ورکوئ، ځکه چې دا مشال په شریکه دی. سندرو یا داسې نورو پروګرامونو کې ټلیفونونو سلسله بند کړئ، نو ستاسو اداره به معیار ته نور هم ورسي. سندرې د چا په خوښه مه نشر کوئ، په خپله خوښه نشر کوئ، ځکه چې سندرې هر چا سره په جیب کې موبایل کې پرتې دي.
د ټولو اوریدونکو منندوی او د هغو کسانو چې پیغامونه راستولې دي یا به نن راته راستې او لیا به را سره ځنې نور پیغامونه هم په دې سپتون کې ماشین کې ول خو موږ سره دومره وخت تر نن را سره نه و چې هغه زه تاسو ټولو ته نشر کړی شم هغې لپاره درنه بخښنه غواړم. په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه له پارلیماني مشرانو سره ویني. دا خبر نن د اقتصادی لار پاړه د پارلیماني کمیټې یو غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال راډیو ته وکړه. د ویل نننۍ غونډه یو لس بجې پیلېږي. په پېښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل که وفاقي حکومت دالار له خیبر پختونخوا او بلوچستان تیره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وې ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایاند وکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټان کوټ کې پر هوایي پوځي اډې برید وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار واوسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگی اے نه ویشت الوتکې افغان حکومت ته سپاري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ ویل له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری ویل د منځني ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلند په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. اوسم ورځو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول له پامه غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو څلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې څلې هم دغه شان دوامداره پاتې کېدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړي شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمېوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اور به هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف تر هغره لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو له خوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند تر هغره په پیښو کې ککړ دي. درې اخیری کلی کې چې د منطقې د تر هغره نه پاکول لپاره ټول اړوند ملکونو ته پتاون کول پکار وي او د کومک دنه کول سره به یو ملک هم د تر هغره د مسلې نه بچ نشي. اج رسپانه خپل درې کلی کې چې د پیښور های کورټ خیبر پختونخوا کې د ګیس لوډ شیډینګ د ختمولو حکم ورکړ. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی وو چې خیبر پختونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي خو د دې باوجود صوبه کې 14 کینټي ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د 13 مودې راسي د خیبر پختونخوا حالات د خصوصي مراعات او سہولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس لوډ شیډینګ په شان د بجلی هم روان دي نو په موجوده حالاتو کې ضروری خبره ده چې خیبر پختونخوا د بجلی او د ګیس لوډ شیډینګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي د 2014 زیږدیز کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سخت دریځې په اړه د پاکستان په دولتي تګلاره کې بدلون راغلی خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د ناامنۍ ښکار دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي مسکو راتلونکې میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي. د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 818 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې دې لړکي حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغه سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقیقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. دې لړکې یې په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکولو وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. جان کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره ولیدل، او د ریاض او تهران پر کړکیچې ورسره خبرې وکړې. فرشتہ جلالزی معلومات راکوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپلې لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغی بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره په جلا جلا غونډو کې وویل. روانه اونۍ د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغی بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل چې هغوی ومنل. فرشتہ جلالزئی معلومات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی.
دنو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو نپوي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوالو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دویمه ماده، درېیمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هېڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړېږي. جنان زموږ د وسلوالو مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام بیا کوم دلیل نه شي پیدا کېدلی، الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده، او دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کېږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غني په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غني څرګنده کړي چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده، او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
د فرشتې جلال زی رپورټ موریده. اوریدونکو، وسه مخ شوه د اونیز خبرونه روښانه مستقبل. پر نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبرۍ د مهارتونو زده کولو یو پروګرام پیل شوی. خبرونه منور شاه جوړه کړې، په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نوې کول د یو قوم سباون وي. که دوی ته ښه تعلیم او هنرونه ورکړل شي نو قوم پرمختګ کوي. پرمختللي هیوادونو کې ځوانانو ته ډېره توجه ورکول کیږي چې په اولنۍ برخه کې دوی ته بنیادی او رسمي تعلیم ورکول کیږي، او بیا چې څوک په کومه څانګه کې وړاندې تلل غواړي په هغې کې ورته د اعلی او ځانګړي زده کړو موقع برابرول کیږي. په دې لړ کې افغانستان او پاکستان کې دا خبره ډېره تر سترګو کېږي چې ځوانان یې اعلی زده کړې وکړي، خو د هغې باوجود په ټولنیزه کچه هلو ځلو کې زړورتیا نه احساسوي. دې لپاره په افغانستان کې یوې غیر دولتي ادارې د نړیوالو مرستندویه تنظیمونو په ملاتړ د رهبرۍ کورسونه شروع کړي دي چې پکې ځوانانو ته په ټولنه کې د مثبت او فعال کردار ترسره کولو روزنه ورکوي. په یاد اداره کې د ځوانانو د پروګرام مشر عنایت صافی نه مپوښتلي چې دغه زده کړې او روزنه په رسمي توګه کوم پوهنتون کې ورکوي او کڅنګه
دغه زده کړې په پوهنتون کې نه کوي. دا د پوهنتون سربیره او د ښوونځیو سربیره زده کړې دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه او د استعداد کچه لوړوي. د مثال په طور باندې موږ دوی ته د وینا کولو مهارتونو زده کړې ورکوو چې څرنګه دوی وکولی شي په ټولنه کې خپل غږ اوچت کړي، د خلکو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي، او همدارنګه په سترو غونډو کې د خپل غږ اوچت کړي. موږ ګورو چې بېشمېره ځوانان زموږ ډېر با استعداده دي. د خپلو مکاتبو څخه د پوهنتونونو څخه په اول نمره هغې په اول پوزیشن باندې دوی کامیابي کې یو فارغي کې ولې کله چې د سټیج مخې ته ودرېل خبرې نشي کولی، جرأت نه لري. دا وجه دا ده چې دوی په یو کلتوري ټولنه کې راستر شوي دي. دوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، دوی په بېلابېلو پرېکړه کوونکو مسایلو کې نه دي دخیل شوي، د دوی نه ګټه نه ده اخیستل شوي، او دائم د دوی لپاره ویل شوي دي چې کله چې مشران ناست وي تاسو د نظر ورکولو حق نه لرئ. نو په دغسې یو ټولنه کې چې ځوانان راغټ شي، که چېرته دوی پی ایچ ډي هم واخلي، دکتورا هم واخلي، بیا هم نشي کولی خپل نظر په واضح شکل باندې او په هغه شکل چې دوی وغواړي د خلکو په مخ کې څرګندولی، ځکه دوی هغه جرأت نه لري چې ویږي.
نوموړی وایي د ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه روزنیز پروګرام څو برخې لري چې په مجموعي توګه ځوانانو کې د ټولنیزو چارو لپاره د کردار لوبولو په حق لا جرأت او زړورتیا پیدا کوي.
زمونږ یو برخه دا ده چې یو حسم دا ده چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ورزده کړو چې سره دوی کولی شي د خپل ذهن نه د خپل زړه خبره د خپل حقوقتنې خبره د خپل د وطن د رفا او د نیکمرغۍ خبره هغه له زړه راوباسي او خلکو ته یې په عام محضر کې وکړي. دا زمونږ فرضا یو مثال دی چې دا په پوهنتونونو کې د دې زده کړه نه ورکول کېږي، په مکاتبو کې نه ورکول کېږي. دا د غیر رسمي یا د مدني تعلیماتو په نوم باندې موږ دوی ته دا زده کړې ورکوو چې دوی کابل ته موږ اکثره راغواړو ټرینران یا روزونکي هم ورته موږ استخدام کړي دي. موږ دوی ته د دغه بیرونیو او داخلي روزونکو لخوا دغه شلنګونه برابر کړي دي، دغه زده کړې ورته برابر کړي دي، دغه زده کړې وکړي او بیرته یې په خپل عملي ژوند کې پیاده کړي. کله چې زموږ دغه پروګرامونه خلاص شي په اخره کې مونږ یو سروي کوو، یو پلټنه کوو او د پلټنې په نتیجه کې مونږ د دوی نه غوښتنې کوو چې ښه تاسو دغه زده کړې وکړلی بل اخره د دې نه چې ګټه واخیستله که ونه اخیستله.
عنایت صافی ویل د پروګرام لپاره د افغانستان د سلور دیرشو ولایتونو نه هر کال د اهلیت او قابلیت په بنیاد سلور دیرش ځوانان منتخب کیږي. نوموړي نمو پوښتل چې دا ځوانان په کوم معیار منتخب کیږي.
په عمومي شکل موږ چې جوړ کړی دي چې هغه ځوانان چې په مدني برخه کې په خپل ولایتونو کې فعال دي کار کوي ولې غږی نه رسېږي، غږی نه اوچتېږي، یو د خپل حق غوښتنه په اسانۍ سره نه شي کولی یا ورته وخت نه ورکول کېږي. هغه فعال ځوانان چې په خپلو ولایتونو کې دي، هغه ځوانان چې یا د پوهنتون په دوره کې دي یا د پوهنتون نه فارغ شوي دي، هغه ځوانان چې سره څه وکولی شي په انګلیسي ژبه باندې مکالمه وکړي، ځکه کله چې موږ دوی بهرنیو سفرونو ته وروڼو هلته بیا موږ دوی ته ژباړونکي نه شو استخدامولی، دوی باید خپله د هغه ځای د ځوانانو سره خبرې وکړي. نو انګلیسي ژبه یو څه څه په دې خاطر موږ د معیار ټاکنې د ورته همدارنګه دغه ځوانان باید عمرونه د شل کال نه تر پنځه دېرش کلونو پورې په دغه چوکاټ کې هر ځوان کولی شي ښځینه او نارینه چې زموږ پروګرام ته درخواست ورکړي، یو غوښتنلیک ورکړي. کله چې غوښتنلیکونه موږ د ختم د نېټې په اساس باندې راټول کړو، بیا دوی شټلیست کېږي او د هغې نه وروسته بیا دوی مرکې ته راغوښتل کېږي، یعنې چې موږ انټرویو ته راغوښتل کېږي. د یو آزاد او خپلواک حلل او کمیشن د لارې نه دوی څخه انټرویو اخیستل کېږي او بیا په دې اساس باندې موږ یوازې د هر ولایت په اساس یو نفر انتخابو او ټاکو په دغه پروګرام کې موږ شاملېږي.
دا چې افغان ځوانان به څه ډول ازانونه خبر کړي چې د رهبرۍ دغه کورس کې د برخه اخیستو لپاره درخواستونه جمع کړي. عنایت صافی وای انټرنیټ دا کار ډیر اسان کړي، خو دوی د دې لپاره نورې وسیلې هم کاروي.
دغه پروګرام موږ د سولارونه کوو، اکثره موږ د زمونږ دفترونه چې کوم پارتنران په ولایت کې لري د دوی لخوا هم دا اعلانېږي. همدا ډول دغه پروګرام دا د اکبر په نومې ویبسایټ په افغانستان کې چې ډېر مشهور ویبسایټ دی او اکثره خلک د جاب او د دندو د پیدا کولو لپاره د لیست ښکار اخلي، په دغه کې دا اعلانېږي. همدارنګه د کاونټ پارک د دفتر خپل ویبسایټ دی، په هغې کې اعلانېږي. د سوشل میډیا یا د فیسبوک د لارې نه چې نن سبا زموږ افغان ځوانان پکې ډېر زیاته لاسرسی لري، هغوی د لارې نه اعلانو. همدارنګه د هر هغه بلې وسیلې د لارې چې موږ کولی شو خلکو ته د خپل اعلان پیغام ورسو او د خپل غوښتنه ورسو، دغه موږ کوو. بلکې ډېر تمرکز موږ د سوشل میډیا د پارتنرانو د این جی اوانو او د موسساتو لخوا نه دغه اعلان کوو، ځوانان په اسانۍ سره وکولی شي ځینې خبر شي. په تلویزیونونو کې موږ هم وخت نا وخت اعلان کوو، ولې دا ځل په تلویزیون کې موږ ځکه اعلان نه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک بیا تلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو ځکه هم ډېر زیات تاکید په دې ده چې مختلفو دفترونو او موسساتو لخوا هم دغه اعلان وکړو چې هلته خلک خبر شي.
د افغان ځوانانو په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای چې د وطن د آبادولو او پرمختګ لپاره دی په هر حال کې علم او هنر ترلاسه کړي.
نو حیران ټول ځوانان ته دا دی چې دغه پروګرامونو نه استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي، په دغه پروګرامونو کې ځان شریک کړي، کوشش وکړي چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي او نه یوازې دغه پروګرام بلکې دې څه ورته د نورو پروګرامونو څخه ځان خبر کړي. نن سبا د افغانستان لپاره بیلابیل ضروري پروګرامونه شته دي، د مختلفو موسساتو څخه، د مختلفو ادارو څخه هم په نړیواله کچه باندې پروګرامونه شته دي د افغان ځوانانو لپاره. ولې مهمه دا ده چې صرف ځوانان وکولی شي د دغو موضوعاتو څخه خبر کړي چې انټرنیټ نن په افغانستان چې په اسانۍ سره پیدا کېږي. ځوانان کولی شي چې په ولایاتو کې انټرنیټ د اوسني موجودیت څخه ګټه واخلي، همدارنګه مختلفو ادارو ته مراجعه وکړي، ادارو ته ورشي او په ادارو کې پوښتنه وکړي، د فرصتونو پوښتنه وکړي، د اپورچونیټیو پوښتنه وکړي. ولې دغه ټولو سره سره باید ځوانان که چېرته غواړي خپل وطن آباد وګوري، افغانستان آباد وګوري، نو د دغه فرصتونو څخه دې پوره ګټه واخلي، یوه لحظه دې هم بیکاره نه تېروي، او هر شکل باندې چې کېدلی شي باید دوی په خپلو ملي مسایلو کې صحیح موسیقي او په ملي مسایلو کې د برخې اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې ته په مغز کې یو څه ولري، ته په ذهن کې یو څه ولري، علم ولري، پوهه ولري او زده کړې دې کړې وي. بدون د زده کړو نه تحیث نه شي کولی چې په ملي مسایلو کې برخه واخلي، که واخلي هغه به هم نیمګړې وي.
تاسو د عنایت صافی خبرې واورېدې. نوموړی په افغانستان کې د یوې غیر دولتي ادارې د ځوانانو د پروګرام مشر دی چې دا مهال افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو او روزنې ځانګړی پروګرام پر مخ بیایي. د دغه پروګرام نه فارغ شوي ځوانانو سره مو هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پاس پی واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه اوره په افغانستان کې یو غیر دولتي اداره هغه تعلیمي افتا ځوانانو ته د رهبری روزنه ورکوي چې عمرونه یې د 15 تر 25 کلونو پورې وي او په مدني ټولنو کې فعالیت کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبری د زده کړو نه فارغه شوی یوې جینۍ مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو صداسي وکړه.
فردانا الهام یم، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. تعلیمات مې بچلر مې کړی دی لسانس د حقوق او سیاسي علومو کې. د پروګرام کې ډېر کسانو اپلای کړی و، نو د ولایتونو د ټولو ولایتونو خو خوشبختانه چې پرغه کې زما مومه، یعنی په خلاصه توګه غواړم ووایم چې ما آنلاین توګه دې پروګرام ته اپلای وکړم او آنلاین توګه زه دلته انتخاب شوم.
فرزانه الهام وای که هم د افغانستان په لری پروتو سیمو او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره سہولتونه او مناسب موقع ډېر کم دي، خو بیا هم جنکو ته حوصله بایلل نه دی پکار.
د پښتنو سیمو کې یا مخصوصا لری پروتو سیمو کې ډېر کم کسان مثلا مخصوصا ځینې کولای شي چې زده کړو ته وغم علي زده لاره پیدا کړي او هغه په خا وجه سره ورسوي. نو زه ځان خوشبخت احساسوم چې ما دا عالی زده کړې کړي دي او دا یو ډېر لوی چیلنج دی یا ستونزه ده موږ پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو ته چې په لرو پراتو سیمه کې داسې کادرونه ډېر کم دي او دا تاسو ورسره ځوانان سم پیدا کېږي، خو بیا هم دوی باید خپله هڅه او هاند وکړي چې تر هغه هدف پورې چې امکانات لري او هغه امکانات دوی ته اجازه ورکوي دې ته ځینې مساجي چې دوی ځانونه ورسوي زده کړه او تحصیل د ژوند رڼا ښکلا لپاره یوازینۍ لار ده په دې زمانې کې.
فرزانه الهام وای چې د یو کال د دې پروګرام پر مهال ځوانان بهر هیوادونو ته یو روزنیز سفر هم کوي چې پکې د خپل هیواد د ستونزو د حل لپاره د بهر نه زده کړې ترلاسه کړي شي.
موږ یو د هیواد یو پاتې بوسنیان هرزګوینا هغه ته تللي وو، ټول همدغه ټول ټیم چې څوک پکې شامل دي او هغه ځای کې موږ د هغوی د مدني ټولنې د فعال کسانو سره، د مدني ټولنې د غړو سره، د هغه کسانو سره چې هلته مثلا فعالیتونه لري، مدني فعالیتونه د ټولنې د وضعې د ښه کېدو لپاره کار کوي، د هغوی سره د مختلفو ټیمونو سره وکتل، د هغوی نه دا بحثونه هم ورسره وکړل چې څنګه هغوی مثلا توانېدلي دي خپل د ټولنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره، ځکه چې د هغوی ټولنه څنګه چې زمونږ داسې یو ټولنه وه چې د جنګ حالت نه تېره شوې وه او فعلا چې موږ ولیدله ډېرې وضعیت ښه و، یعنی خلک ډېر پوه او ښه سیاسي شهروان په توګه ټولو ډېر ښه برخورد درلودو، نو د دوی رول او هغه ونډه چې څنګه وه، یعنی د یو مدني فعال ونډه د ټولنې په لا ښه ښهوالي کې څه ده.
نوموړې زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به افغان ټولنه کې د ښځو برخه سی باشي، ځکه چې په دې کې هلکانو او جنکو ته یو شان موقع ورکول کیږي او د راتلونکو لپاره د یو رهبر په توګه روزل کیږي.
زموږ یو بل هدف یا یو څنګه د دالو پروګرام دا و چې خو ځوان د هم مدني ټولنه کې سیاسي دګر کې ټولنیز دګر کې باید چې زیات شي. نو دا ډیر ښه و چې دا پروګرام کې مونږ اولس ښځې درلودلې، یعنی اولس نجونې او اولس نور نارینه وو. نو په دې توګه دا نجونې یا ښځې چې دا پروګرام یې اخیستی کولی شي چې مثلا د یو ځوان رهبر په توګه په مدني ټولنه کې مطرح کسان خپله حقوق بیا لا هم مطرح شي چې هغه د ښه غږېدو توانمندي ولري، د جلب اعتماد توانمندي ولري، پوهه او دانایي کچه یې ښه لوړه ورسېږي. دا په دې معنی چې موږ د ښځو ونډه هم دلته ډېر ښه کړې ده او دا ډېر ښه پروګرام و. په هر ډګر کې دلته د ښځو ونډه هم باید چې حداقل د نارینه په اندازه نه وي، د هغه نیم په قدر خو وي او هغه باید اجتماعي شي. نه
دا چې د دې پروګرام تر مکمل کېدو وروسته یې په خپل شخصیت کې څه بدلون ولیده، فرزانه الهام په دې پوښتنه وویل.
کله چې مونږ دا پروګرام سره یوځای شوي نو مونږ د ټولنې یو عادي غړي په توګه ځان ته کتل، یعنې مونږ داسې وویل چې زه نشم کولی، زه یو فرد یم، یو توان یم، نو دا د ټولنې بدلون لپاره هېڅ هم نشم کولی. حال دا چې هر څوک چې خپل ځان بدلوي، خپل کرکټر چینج کوي، خپل لیدلوری بدلوي، هغه په دې معنا چې د ټولنې په بدلون کې هغه کافي اندازه کار چې هغه کولی شي هغه یې کړی دی. دا د مسؤلیت د ده ختم شو، بس هغه چې نور راته دعوت کوي، هغه نورو ته پوهاوی ورکوي او نورو ته کوشش کوي چې نور هم په دې لار روان شي، هغه بله خبره ده. خو ده تعهد د ځان سره کړی چې تر څو چې زما وسل وي، زما په توان کې چې څه وي، زه به هغه کوم د خپل خلکو د خپل ټولنې لپاره، ځکه دا زما ایماني وجداني او همشان انساني دنده ده. نو زه دلته ځینې ټولنیز فعالیتونه لرم، همچنان په پام کې لرم چې یوه ټولنه هم دلته جوړ کړو مونږ نجونې سره یوځای شوي یو.
هلته د میدان وردګ ولایت محمد حکیم بهیر هم د افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه پروګرام سر ته رسولې. دی وای
زه خپل هم په میدان وردګ ولایت کې د میدان لسته په وستون ټولنې په نامه باندې یو مدني نهاد لرو، چې په دې مدني نهاد کې ما خپل د مرستیال په صد دنده لرم. نو د دې پروګرام نه چې زه کله خبر شوم، البته دا پروګرام دوه درې کاله مخکې شروع شوی و، نو څه کال تیر کال زه خبر شوم، خو چون تیر کال وخت تیر شو ما ونس کولای ورته اپلای وکړم. نو څه کال چې زه خبر شوم ما ورته اپلای وکړ چې خوشبختانه ورته شارتلیس شوم. وروسته تر یو انټرویو څخه چې میدان څخه زمونږ ولایت څخه ډېر نور ځوانانو هم ورته اپلای کړی و، زه ورته بریالی شوم او په دې پروګرام کې ومنل شوم.
په دې پوښتنه چې د ده په نظر په دې پروګرام کې د بریالي کېدو لپاره مهم شرایط څه دي، یعنې کوم ځوانان په دې کې اخیستل کیږي، محمد حکیم بهیر وویل
چې خپل سیمه کې د مدني ټولنو له لارې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي او په راتلونکي کې د مدني ټولنې له لارې د خپل سیمې خلکو ته ښه پروګرامونه ولري. ځکه دوی همدغه پروګرام کې له دوی نه پوښتنه کوله چې تاسو څه کارونه کړي دي خپل سیمه کې او په راتلونکو کې تاسو څه پلان لرئ چې د همدغه مدني نهادونو له لارې خپل هیوادوالو ته خدمت جوګه سي. او دغه پروګرام ته چې تاسو غواړئ اپلای کړی دی، ولې غواړئ چې دې پروګرام کې برخه واخلئ؟ نو هغه دا پروګرام چې وروسته بیا تاسو کېدای شي تاسو باید ووایم چې په دې پروګرام کې ډېر مهم پروګرامونه مونږ ته په نظر کې نیول شوي. نو هغه پروګرامونه مونږ ورته وویل چې تاسو دغه پروګرامونه نه مونږ یو څه دا خبر یو، نو دغه پروګرامونه که چېرته مونږ واخیستی شو نو دا به ډېر ښه وي او مونږ به وکولای شو چې هغه کمی وکاستي چې په خپل ولایت کې د مدني ټولنو مدني نهادونو په برخه کې لرو او په راتلونکي کې به ونه لرو، او انشاءالله چې په ښه توګه به عملي کوو.
محمد حکیم بهیر وای چې د دې پروګرام نه پس پکې لا نور اعتماد او زړورتیا پیدا شوه او غواړي چې د خپل ولس خدمت نور هم په ښه طریقه وکړي. نو مولای ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دغه ټولنو سره برخه واخلي او په لومړی کې کله چې دوی له دې مدني نهادونو سره یو ځای کېږي باید له مدني نهادونو نه ډېر ښه تاریخ باید ولري. او شته رښتیا هم عام خلک هم غلطه نه دي، ځینې مدني نهادونه شته چې غلط استفاده کوي، نو همدغه د ځینو ډېرو کم مدني نهادونو لامل شوی ده چې خلکو ته په دې مدني نهاد څخه ډېر غلط برداشت کوي. نو هغه کسان چې غواړي مدني نهادونو له لارې د خپلو هیوادوالو لپاره د خدمت جوګه شي، لومړی باید د مدني نهادونو په تاریخ باندې پوه شي او همدارنګه وکولای شي چې په خط توګه باندې خپل هیوادوالو ته د خدمت مستر وګرځيږي.
دا افغان ځوانان چې د رهبرۍ زده کړې تر سره کړې پکې د خپل وطن او ولس د خدمت جذبه سیوا شوې ده او غواړي چې د خپل هیواد په راتلونکي کې مثبت او فعال کردار ولوبوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122 01212 01 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.